السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډېره 2:19 پروګرامونه خپرېږي. مثلث او اومه ورځ نن اکشن بده د لړم یا عقرب 13 د نومبر 3 په پایل کې خبرونه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګېدلې. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنیت قمنداني ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګېدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د 14 ژغونه اورېدل سوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګېدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه په ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې ښځینه خبریالانې هم پکې وې خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیمونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبر
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2000 میلادي کال کې د ایران د بشري د سازمان لخوا د ادامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د ادامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباری کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. دروختیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پایل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول شوی و. دروختیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه شوې وه او له مخکې د واکسین پر مخ بیولو تا اجازه ورکړل شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په ایرانیه کې پر شونوف لګېدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکارۍ په تور په 4 کاله او لسو میاشتو بند او نقدی جرمی 1,000,000 روبل چې څه باندې $10,000 کېږي محکوم کړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدای صاحب که خبری دی ورستی بری پایل کو د افغانستان الف لوبډلی یا د عبدالیانو لوبډلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله دی بری د کرکټ د ودی او پرمختګ په اړه څومره هیلې غوړولې دي
سو ارخه دي دې موضوع یو د ټولنه مهم ارخه ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خودل کیږي افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوي ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوي ته یو الهام ورکي دا یو خبره ده بل خبره ده چې روحیه ډېر لوړه ځي همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبیږي او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې چې کله دوی میدان ته راکوزیږي دوی په ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبیږي ځکه سوای بسې په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي او بله خبره دا ده چې د کرکټ د پیاوړتیا لپاره ګورئ هغه یو فرمول اوس د تا لاسته راغلی ده داسې ته میچور کرکټ کوې او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوې د صدیق الله اتل پاڼۍ ښایي د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسې بله پسې بلې وکټې خپلې د لاسه ورکړو
ساحل صاحب ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه وو لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېره غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښې خوا ته روان ده د ښې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبوي د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کله سوداګریز ډګرونه وي او هغه که نور ټورنمنټونه وي هم خپله توجه راجلبوي دغه څه چې دي دغسې جامونه ګټل یا کپونه ګټل دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي کله چې یو څه نوم پیدا کی او په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي لکه 2023 نړیوال جام د وروسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتوالی راغی دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجی دي یا کم ستونزې ورته متوجی دي دغه سي بریاوي چې دي دغه سي لاسته راوړنې د هغه موانع مخه ډب کوي نو د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغوی ذهنن له ستونزو سره مخ دي چې د دوی راتلونکي به څنګه کیږي کله چې د صدیق الله اتل په څیر یو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په څیر یو ځوان ګوري چې له هماغه اکاډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیږي نو دوی هم رسیدلی شي دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام مونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړی دي
ډېر مننه فدای صاحب عموما چیرته چې فقر وي نیستی وي اقتصاد خراب وي د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغه سي دی مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه پخوا ډېرې اکاډمۍ وي لیکن له ډېرو مې اورېدلې دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي بندې شوي دي له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تیر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده دلیل یې څه کېدای شي
دا کومه خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله چې نوي ځوانان هیله من کیږي دی غوی هیله راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روکانه راتلونکی شته د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري چې راشد خان په څیر د نبی ساحل په څیر د رحمان الله ګربس په څیر او عظمت الله عمرزی او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي نو دوی ته دغه هیله ورکوي زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې وي وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات ک په ځانګړي توګه پاکستان یې مات ک موږ ولیدو چې یو چپا پایل سولا خلک راغله خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کی نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل سته بل دا ده چې د افغانستان ډومیسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده لکه هڅې باید وستایل سي او افغانستان اوس هغه د بری فورمول تقریبا لاسته راوړی ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کړي دوی لپاره ډومیسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کړي او د ډومیسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپلې لوبې وکړي
لیکن فدای صاحب دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو ښودل شوی و اوس یې موږ نتیجه وینو ځینې دغسې اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوي وو چې اوس یې موږ ثمر اخلو لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي
برعکس د کې به زه تاسو سره موافق نه یم ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لږ ده او ماشاءالله تاسو دغه کرکټ ګورئ او دغسې ډېر نوي تنکي ځوانان دي په افغانستان کې خپله په افغانستان کې کرکټ زده کړی رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړی ده افغانستان کې رامخته شوی ده نو سره د دې چې هغه لیګسي د افغانستان د مخکنیو لوبغاړو بالکل د نوي ځوانانو لپاره یو الهام
بله زما منظور مبدا و چې دی ولس اتلس کالو محصول دی دا خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو ساحل صاحب صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هلي ورکړي دي چې افغانستان دی بیټینګ په برخه کې کمزوري وو او د دې شو زلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حد پورې لری کړی ده تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډله کې هم دغه سي شو وسلی شي
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې میا چې څومره غاورې دلې په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري دغه فزیکی قوت او دغه د لوبو تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبیږي نو دغه هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده هغه نه پرېږدي چې هغه خلو به وکړي صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې لکه د رحمت الله ګربز غوندې لکه د ابراهیم غوندې یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندې چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډېر قوي لوبغاړی دی د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپلو نورو هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي دا الهام ورکوي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولی شي چې د هرې لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنټ کې پیاوړی لوب وکړي په کرکټ کې یو اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولی چې ښه لوبه وکړي نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده ده په 2019 کې اکاډمي کرکټ پیل کړی په 2018 کې د انډر 19 ته راغلی او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې دی تر ملي ټیمه ورسېد دا استعدادونه سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول سیزه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان وخو د هغه چې لکه مې ورځ راغله هغه لکه خه کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی تل لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیڼلاسه هم ده هغه په تخنیکی مسائلو هم برابر دی او فزیکی تکړخت یا فټنس هم برابر دی
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي که مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي یو څه موانعتونه یو څه خنډونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي باید ځای نویو ته ورکړي لیکن د موږ د افغانانو دغه یو غدا عادت ته چې په زغرد هم نش څو کوړته ویلې چې ته خپل ځای پریک دا چې نوې لوبغاړي راشي څه فکر کوي چې اوس نوې لوبغاړي ډیر شوي دي دوی ته به موقع ورکړل شي
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو زه فکر کوم په دغه تیر شلو ورځو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوان لوبډله والا او ساتو مرې چلر وسکاله او زما دا معلومات غلطي ساحل سره مونږ سره د کې دي سیمه تاسو کې نو ماشاالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانې دوه ده او بل دا چې کڅ سینیئر لوبغاړي تاسو سره یې دا د ځوان لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده اکثر دوی د یو د تجربه نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او سره مې هڅه همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړي سبب مو سره نه وي چې موږ پکې موږ د غاړه ته شټه کړی موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړي موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو د لپاره هم د غتیر دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي دغه د صدیق الله اتل قصه ستاسو دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې د پاتې سوې ده ما په خپل دایلي درې ده جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې ما به خې دې غاغه ټکی اوریدلې سورته ته خو 15 دفعه اوټ سولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ور سره وانو نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړي دا په یوه کړي دا چې بیس په وکټ د لاس ورنګي دا سری اساسان ده نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو وګورئ چې په تو په چمونکو کې دغه نوې تو په چمونکو کې را مختصوي دي علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کړه الګ ده را مختصوي ده نو ان شاء الله سیمه ګل وکړه له په خمسیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سي دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي تر اوسه پورې خلک ځینې اندښنې ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنه واقعا سي د ستایل وړ دي
مننه سلام ساحل صاحب یو پښتنه چې شاید زموږ د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري دلیل یې څه دی لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي د پیسو مشکل دی د میدان مشکل دی موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختمه نه و بیا بل مسابقه درلوده بیا بل درلوده پاکستان هم داسي د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سې چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډېر وارې له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقې کوي دلیل یې څه دی
څاروان سه یو مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولای شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد ته ورکول کیږي که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به دغه وي پیږي نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي هغه کې له سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیزه سیریزونه کیږي په دې باندې خبره کیږي نو ته باید په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولرې چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندستان کرکټ د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوال ته خودلې ده دې قابلیت لري چې آسترالیا سره له هند سره له هر ملک سره ټورنمنټ وکړي دغه وکړي سیریز وکړي یا لوبلړۍ ولوبوي او دغه لوبلړۍ موږ ګټلې هم دي چې موږ ساؤت افریقې غوندې پیاوړې لوبډلې نه دا لوبلړۍ وګټله له هند سره په هند کې شل اوریزې سیالۍ وکړې یوه لوبه مو سره مساوي کړه چې په دوه سوپر اوور کې دغې نتیجه راووته یعنې دا د افغان کرکټ قوت ښیي خو د ادارې په توګه د ادارې مسؤلیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې ده اداره هم باید خپل لیول هماغه ځای ته ورسوي وینو چې اداره خپلې هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسوي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلی او پیاوړی شي د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا ده چې که د آسترالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باده کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپله ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني
فدایي صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېر اتکا پې کوو
دیمګه په ټیم کې یو ورځ یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزونکو رئیس مجید صاحب مرته اشاره کړې ولا هغه د فیلډینګ برخه ده هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیژې څخه زده کړې او را مخته کیږي هغه ته اکیډمۍ اکثره لګي وړکې دي او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي دومره داسې مناسب شرایط ورته نشته داسې هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي نو دا یو ورځ دیمګه تاسو د لوبډلې داسې کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډله کې هم ګورو چې موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کېږي اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډېر ښه سوی ده کیچنګ د موږ بهتره ده خو د دې کیچنګ افیشنسي دې څه حمله پیاوړې کېدلی شي نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږ کمزورې ده چې په غو باندې باید لا ډېر هڅه وشي او دا په ځانګړې توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې دوی لوبیږي انډر 19 کې او مخته راځي او دغه سره سره د موږ بیټنګ کې لږ څه ستونزې موږ لیدلې دي دا څو وخته مډل آرډر کې په ځانګړې توګه باندې موږ اکثر لیدل چې د افغانستان بیټنګ کولاپس کړی ده لکه یو پسې څو وکټې پرلپسې تللی دي اوس سیدا غسوانان لکه سیدی قلعه تل را مخته سوی ده یا مثلا څنګه سی ابراهیم زدران کرکټ کوي هیله ده دی سید دوی دغه کرکټ نوی ځوانانو ته یو یو خې الهام یې او زینې خاول وو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږه د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولول
سایل صاحب فدای صاحب ویل چې فیلډ مش لا هم کار ته ضرورت لري فکر نه کوي چې یو دلیل یې شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته شمیدانونه نشته اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی
صحیح دقیقه خبره کوي کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زه وینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لون کی چې را نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا به نرم شي کچیر ته پلیر یا لوبغاړی ډایو وهي یا خیزه چې نو هغه کلګي کې حتمن د زنګنونو یا د سینه د باډي ډیره برخه په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر حال باید د دومره ونه خوږیږي چې یو کیچ تر نیولو وروسته د څو ورځې بستر وي یا څو ورځې پټې لګولي دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته اوس کله چې یو نړیوال روزونکی راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټولې کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلېدو ده د ملي لوبډلې په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکاډمۍ په سطحه هغه د ډومیسټیک کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلی دي، کاغه د غازی امان الله خان لوبغاله ده، کاغه د اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده، که د کابل ده او که د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وي، چمن به رنګړی و تر ډیره پورې به هغلته دا ستونزې ما لیدلې وي تر 2019 پورې، که اوس بهتره شوي نو دا ډیره ښه خبره ده. نو دا هغه څه دي چې یو لوبغاړی ذهن نن ډاروي، کله چې یو لوبغاړی وډار شو که زه دلته خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پښې یا د لاس د خوږېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه فیلډنګ صحیح وکړي. او فیلډنګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموما د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې یو لوبغاړی زړور نه وي په هره برخه کې، که هغه توپوهنه کوي او که هغه فیلډنګ کوي، که هغه توپ اچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو، غټه مسله دا ده چې فیلډنګ په لږ پراخه ځای کې کیږي. د فیلډنګ لپاره ګراوند پکار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي، که په جلال آباد کې، که په خوست کې، که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټېډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډنګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالنګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډنګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 85 متره بونډري ولري، هغه کې لان کیچنګ ده، هغه کې ګراوند کیچنګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شیونه چې دي دا په سټېډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نوره دنیا کې به دا اسانتیاوې ډېرې زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا اسانتیاوې نشته، او دغه اسانتیاوو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زه په مسؤلیت کې وم، د یو سټېډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي، ویلو چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدی. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټېډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټېډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وي هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده، ویکټ او دا چمن، دا دوه شیونه تر ټولو مهم دي. نو دا شیونه په افغانستان کې یو ستونزه ده. د افغانستان کرکټ چې تر دې حده پورې رسېدلی، دا هماغه نیچرل یا طبیعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده، او هغه زړورتیا ده چې زموږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوږېدو هم نه دي. نو هغه ورځ صدیق الله هم ولیده چې لاس کې پرهر و، دغه لاس ټپي شوی و، خو د هغې باوجود هم د کوشش کوو. دغسې ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عامې دي، ډېر زیاتې پېښېږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت د هغه د پښې نه یا د هغه د وجود د یوه برخې نه وینه روانوي، خو هغه بیا هم هغه لوبه کړي. چې شین واټسن یې په آی پی ایل کې یو مثال و، چې یو ډېره یو زړوره لوبه یې کړې وه، که څه هم هغه سیالي بللې وه، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت نه دی، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي، دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب. د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او دا راز په 20 مسابقو کې ډیر ښه دی، د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د ساحل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا له سي په کولوني کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، ښې وکټې ورته جوړې کړي، او ښې وکټو سره سره باید تاسو ښه چمنونه ورته ولرئ، څنګه چې ساحل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټېډیم کې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی 3-4 وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به 3 وکټې، اوس 2 وکټې جوړې کړې دي، او شنه وکټ یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کیسې تیز بالران هغلته پریکټس وکړی شي، او د هغوی چې زړه واخلي، ځکه که یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي، او روحیای نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنۍ کرکټ کې د پاملرنه وسی او د موږ دغه کم څلور ورځې نه سیالۍ او درې ورځې نه سیالۍ سي پلار اچول کیږي. دې کې کوشش وسي چې معیاري کرکټ وسي او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې سي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سي په هند کې باید څه ویولا د ورخ له کبله ونس ولا هغه یو ځای ولا ځکه چې دومره غټ ټیم سره تا ته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه که تاسو وګورئ سریلانکا بنګلادیش آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره داسې ډېره ښه سیالي ونس وکړلی او ټیسټ د کرکټ ځان ده یعنی ټي ټوینټي ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو خو د ټیسټ د لوبو څه څلور ورځنیو سیالیو څه چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ سوی دی.